السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په دې پروګرام کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هڅو او د انسانانو پر روغتیا د دې وبا د اغیزو په اړه خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه له صفي الله ستانکزین اوري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: دفاع وزارت ادعا کړی چې تیر څلور ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژلی دي. افغان فلم خبر ورکوي چې د دې ادارې دوه خزینه کارکونکي د کابل په پرونی چاودنو کې وژل شوي دي، او د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دیرش نور ژوبل دي. پوره خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي چې یو سلو دوه طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دغې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان فوجانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوې کوي چې بلوری ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدیږي. افغان فلم خبر ورکوي چې د دې ادارې دوه خزینه کارکونکي د کابل په برونی چاودنو کې وژل شوي دي. د افغان فلم مشر سهرا کریمی نن په ټوټر لیکلي د کابل له چاودنو یوه ورځ وروسته د دې ادارې د دوه کارکونکو مړي په عدلي طب کې د هغوی د کورنۍ لخوا وپېژندل شول. هغې زیاته کړې طیبه موسوي او فاطمه محمدي د پرونی چاودنې دوه قربانیان دي چې تازه یې د افغان فلم د انیمیشن او د څیرې د ډیزاین په څانګه کې کار پیل کړی و. اغلی کریمی زیاته کړه وژل شویو کارمندانو د افغان ماشومانو په یوې پروژې باندې کار کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا پرون په کابل ښار کې د سپرلویو دوه ټونس ډوله موټرو باندې د پرسونل ضد ماینونو چاودنې وشوې چې له امله یې اووه تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې یا کس د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې د کابل لویدیځ سیمو کې ښاري موټرونه د ماین چاودنو هدف ګرځي. د جون په درېیمه په همدې ډول یوه بله چاودنه کې د آریانا ټلویزیون د خبرونو وړاندې کوونکي مینا خیری مور او خور یې یو ځای ووژل شول. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېیمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته څلېرویشت ساعته برېښنا برابره کړې. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کرونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته څلوري ساعته برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او خلکو په دغه هېواد کې د کرونا ویروس درېیمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د راپورونو په اساس د اکسیجن له دیرشو تولیدي فابریکو پنځلس یې تړل شوي. د کرونا درېیمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دمګړی نږدې نه اتیا زره کسان په ویروس مبتلا او له ډلې یې نږدې درې نیم زره تنه مړه شوي. د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دیرش نور ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې په متحده ایالتونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه، راټولېدنې او راشه درشه ډېره شوې ده. دا بریدونه وړمه شپه او پرون په ټکساس، الینوی او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې اولسمه حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستاني کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېره یکشنبه په کاناډا کې موټر وال شو. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو شل کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې دی وی پاکستاني ول اصله کاناډایي کورنۍ څلور غړي وهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمنې مدیحه سلمان، مور یې او یوه پنځلس کلنه نجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تیرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له مخې دغه جرم کړی دی. ټاکل شوی تورن سبا دوشنبه محکمې ته حاضر شي. دې پاکستاني ټبره کورنۍ شاوخوا څوارلس کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل چې د نقشې په بدل کې پنځلس ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشي کړي. د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د اووه نوي زره ایښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تېر کال د سپتمبر له اوویشتمې د نومبر تر لسمې پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذري ځواکونو هغه سیمې بېرته ونیولې چې درې لسیزې لسیزی پخوا ارمنستان نیولی وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ، خو په عین حال کې وویل پکار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبرپاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی وو ډلې د سرمشریزې په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي. په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوې. ټاکل شوی د جولای په 28 نیټه دا لوبې په توکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګاڼې جاپاني کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي. او وروستی خبر دا چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه بد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دغه فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې څرخي چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالي په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وځي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سره بیره نه غواړي چې له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال دې فلم ته د طلایي ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.